د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې زه عبدالحی کاکړ درته سلامونه وایم. وخت په پېښور کې د ماجیګر څلور بجې دی. په روانه خبرونه کې د امریکا او پاکستان ترمنځ د ستراتیژیکو اړیکو د یو بل پړاو، په کورم کې د بجلی د نشټوالي پر ضد احتجاج د حال درکولو ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه ځینې نور رپورټونه او څېړنې وړاندې کوو. خو د هر څه وروسته پایل له خبرونو کوو. ویانده فرخنده وزیر.
د بلوچستان صوبې په تربت او په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې په امنیتي ځواکونو بمی بریدونه شوي دي. د قبایلي سیمه کورمنا په زرګونو خلکو د پوځي عملیاتو له امله کړي کړي او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي د افغانستان به لږ پوځونه راوباسي. د خبرونو تفصیل. د بلوچستان صوبې په تربت سیمه کې نن په یو بمی چاودنه کې 15 امنیتي سرتیري وژل شوي او په دومره شمیر کې ژوبل دي. د مشال ریډیو خبریال وای د لیویس چارواکي د پیښې تایید کوي او زیاتوي د مرګ ژوبلې په اړه لا هم سندي ویل شوي. اخوانن سهر د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې د پوس په یو کانوای د سړک غاړې ریموټ بمی چاودنه شوي چې پکې دوه پوځیان وژل شوي او 15 ژوبل دي. پولیټیکل انتظامیه وای له دغه چاودنې وروسته په سیمه کې کرفیو لګیدلې ده. په کورم ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستانی پوځ له روان اپریشنه د دغه سیمې په زرګونو خلکو له خپل کورونو کړي کړي دي. یو عیني شاهد وایي د توپو په ډزو کې د یوې کورنۍ دوه ښځې ژوبل شوي دي، خو د نورو مرګ ژوبلې په اړه رپورټونه لا نه دي راغلي.
کله شیلنګ شروع په دې وخت کې د خټکی میلې او تاړي علاقې نه د مختلف خلکو نه کلمکني سلسله جری وه. په دې وخت کې د خټکی میلې نه تعلق لرونکي هدایت خان خاندان والا دوی ښځې په لاره کې را روانې وې. د شیلنګ په نتیجه کې زخمیانې شوې دي.
د کورم ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ تر مخه د دې عملیاتو له وجې شاوخوا 4000 خلکو کړي کړي. د پاکستان د اطلاعاتو پوځي څانګې یو بیان بریګیډیر عظمت علي مشال ریډیو ته ویلي د دې عملیاتو مقصد په کورم ایجنسی کې د وسوالو طالبانو پټنځایونه له منځه وړل دي. کورم ایجنسی د افغانستان پولې ته نږدې سیمه ده چې د پاکستاني چارواکو له مخې ځایي او بهرنۍ وسلوالې ډلې پکې شتون لري. په خیبر ایجنسی کې ناصرګند وسلوالو د ټلیفون یو ایکسچینج او یو سرکاري سکول په چاودیدونکو ټوکو الوزولې دي. د مشال ریډیو د خبریال لمخې دواړه پیښې تیر شپه په باډه سیمه کې رامنځته شوي، خو ځاني زیان پکې نه دی شوی. د پیښو په اړه یو ځای تن مشال ریډیو ته وویل چې پر میلوټ سړک الوزول شوي سرکاري ایکسچینج خلکو ته د سنسو یو زر ټلیفون اسانتیاوې لرلې چې بېګا شپه نامعلومه کسانو په چونکو ټوکو والوزو. او د دې سړک شاته بیا د نجونو یو سرکاري سکول هم د نامعلومه کسانو لخوا په چاودنه کې تباه کړل شوی دی. په باجاوړ کې هم په یو سکول وسوال برج شوی چې پکې د فرنټیر کور یو حوالدار وژل شوی دی. له ډېر مودې راهیسې په قبایلي سیمو کې سرکاري ودانۍ په نښه کیږي چې اکثره یې پړه وسوال طالبان پر خپله غاړه اخلي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون افغانستان ته په خپل یو ناڅاپي سفر کې ویلي په داسې حال کې چې د افغانستان امنیتي ځواکونو اعتماد مخ په زیاتېدو دی، دوی له دې هېواده د خپلو لږ شمیر عسکرو د ویستلو پلان لري. هغه وویل د لشکرګاه خارګوټي دوره یې ځکه ونه کړه چې دغه ډول هلیکاپټر د بېدرکه شوي برطانوي پوځي د لټون لپاره وکارول شي. خو وروسته د برطانیا د دفاع وزارت وویل چې د خپل عسکر مړی یې موندلی دی. دوی وایي په دغه عسکر تشدد شوی و، خو لا هم د هغه د وژنې کره سبب نه دی معلوم شوی. دا مهال برتانیا په افغانستان کې 9500 عسکر لري. په افغانستان کې د امریکا او ناتو تلونکي مشر جنرال ډیوډ پټریاس ویلي دوی به په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان جنوبي برخو او هغه ځایونو ته زیاته توجه ورکوي چې د پاکستان سره پوله لري او امنیتي هم نه دی سم نه دی ساتل شوی. پټریاس چې زر بعد سی آی ای ډایرکټر جوړیږي وایي د افغانستان شرقي اړخ ته به دوی خاص ځمکني او هوایي ځواکونه لیږي چې په دغه سیمو کې ترهګرو ته ماتې ورکړي. د بشري حقوقو کارکونکو وایي د شام په وسط هما په خار کې یو شمېر کسان نیولې دي. دا گرفتاریان په هغه سیمه کې راغلي چرته چې تیره اونۍ د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهره شوې وې. په دغه خار کې د یو روغتون ډاکټران وایي درې کسان پکې وژل شوي دي. په دغه خار کې خلک راوتلي او د ولسمشر اسد د واکمنۍ خلاف احتجاج کوي. د هما خار اوسیدونکي وایي یو شمېر پوځیان پرون په گاډو کې خار ته داخل شول او کور په کور یې د لټون عملیات پیل کړ. په شام کې د بشري حقوقو د خوندي ساتلو د ادارې یو مشر رمیز عبدالرحمن وایي شاوخوا 250 کسان د شام پوز په هما خار کې نیولې دي. ځایي خلک وایي د پوز لخوا پرې ډزې هم شوې دي. او وروسته خبر دا چې په عراق کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې 8 امنیتي اهلکار وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د دغه هیواد د امنیتي چارواکو له مخې په دې وروستو دوه ورځو کې د اورپکو لخوا په بغداد، کرکوک او موسل ښارونو کې په پوز او پولیسو باندې 9 بریدونه ترسره شوي دي. همداراز پرون ناوخته د بغداد ښار په یو هوټل باندې راکټونه وداغل شول چې په نتیجه کې د هوټل درې کارکونکي وژل شول او 8 نور کسان ژوبل دي. داود تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مو له فرخنده وزیر څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې مو ساسو لپاره دا ریپورتونه غوره کړی دي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو اترو یو بل پړاو سرته رسیدلی دی. د کورم ایجنسی خلکو له تیرو دوو اونۍ راسي د بجلی د نشټوالي په حق له یو احتجاجي مظاهره کړې، خو د وابډا یو چارواکي ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به سیمې ته بجلی ورکول سي.
دریم ټاور چې کوم دی دا امید لرو چې نن به دا ټیک شي. کوشش دي زموږ ته نن کني خو سبا پر موږ بجلی چالو کړي.
په قبایلي سیمو کې له ډېرې مودې راهیسې د اصلاحاتو خبرې کېږي، خو خپل سیاسي مشران د مرکزي حکومت لخوا له قبایلو سره د خپلې کړل سوې رویې ته څنګه ګوري؟
حکومت پاکستان د کشمیر د فلسطین د خلکو لپاره آواز اوچتې. زه حکومت پاکستان نه دا پوښتنه کوم چې ته په کوم مخ باندې د هغوی حقوقو خبره کوې چې خپل ستا په جغرافیه کې داسې علاقې پرتې دي هېڅ قسم انساني حقوق نه لري.
په بلوچستان کې د لادرک بلوچانو د مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا روانه ده. د بشري حقوقو د بلوچ سازمان یو مشر ادا کوي چې اوس هم په زرګونو کسان ورکتي.
د 14000 کسان د دې وخت لا پتا دي. بار بار موږ ګورمنټ ته وایو، صوبایي ګورمنټ ته، مرکزی ګورمنټ ته، لیکن بالکل هغه وایي موږ په وس کې دا شی نشته.
د دې ترڅنګ د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه ریپورټونه، څېړنې او د مطبوعاتو نظرونه درته لرو. پر ماڅه تیر شو وطنه نومې 19 پروګرام روانه خبرونه پای ته رسوي. له مشال سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی رپورت. په اسلام آباد کې د پاکستانی او امریکایي چارواکو ترمنځ د ستراتیژیکي خبرو اترو په برخه کې څلورم پړاو سرته رسیدلی دی. د دواړو هیوادونو چارواکو د ترهګرۍ په ضد جګړې ترڅنګ د منشیاتو د مخنیوي او د پاکستان د قانون نافذ کوونکو ادارو صلاحیت د نور شکولو په موضوع خبرې اترې کړې دي. دواړه ملکونه په پاکستان کې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن د وژنې وروسته د خرابوسو اړیکو د بیا سمولو هڅې کوي. له اسلام آباد څخه انیس اجمل د خبرو د څلورم پړاو پاړه نور تفصیل راکوي.
سرخار اسلام آباد کې د پاکستان او امریکي ترمنځ د ستراتیژیکي مذاکراتو په لړ کې د ورکینګ ګروپ څلورمه غونډه وشوه چې پکې د پاکستان وفد مشري د داخلي چارو وزیر رحمان ملک او د امریکي وفد مشري د خارجي چارو نائب وزیر ویلیام براون فیلډ کوله. په دې مذاکراتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ بارودي سرنګونو ختمولو په اړه خبرې اترې شوې. د مذاکراتو وروسته یوې خبري غونډې ته د داخلي چارو وزیر رحمان ملک وویل چې د پاکستان او امریکي ترمنځ مذاکرات یو واری بیا شروع کېدل د خوشاله خبره ده. او په دې مذاکراتو کې د بارودی سرنګونو ختمولو سره سره د نشه یي توکو سمګلینګ په اړه هم خبرې اترې وشوې. هغه زیاته کړه،
امریکی همیشه د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان مرسته کړې ده او نننی مذاکراتو کې موږ د ترهګرو په وسلې او نورو مهمو چارو خبرې وکړې. نننی مذاکراتو کې موږ د بارودي سرنګونو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان نه افغانستان ته سری وړلو باندې هم بندیز ولګولی شو، ځکه چې ترهګر دا سره بارودي سرنګونو جوړولو کې استعمالوي.
بلخوا په دغه موقعه د امریکې د خارجه چارو نائب وزیر ویلیام براون فیلډ ویل
دا زما لپاره د فخر خبره ده چې زه د وفد مشري کوم. ما سره په وفد کې د 15 مختلفو څانګو کسان هم شامل دي. دا د قانون نافذ کولو او د ترهګرۍ په ضد جنگ په اړه د ورکینګ گروپ څلورمه غونډه وه. نننی مذاکراتو کې موږ د نشه یي توکو ختمولو په اړه خبرې وکړې او د دې مذاکراتو مقصد د پاکستان، افغانستان او امریکې خلکو ژوند بچ کول دي.
یاد دې وي چې په دې مذاکراتو کې پاکستان کې د سکیورټي ادارو صلاحیت زیاتولو پاړه هم خبرې اترې وشوي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په کورم ایجنسی کې لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده، د پاکستان د فوج له خوا ځخه پیل کړل سوي فوجي عملیات نن درېمې ورځې ته داخله سوي دي، خو د دې عملیاتو په اړه باندې په څرګنده څه داسې تصویر نه دی راغلی چې دا معلومه سي چې دا په خصوصي توګه د چا پر ضد دي. د عملیات پوښتنه دا راولېږي چې د پاکستان فوج ولې په سیمه کې د دغو چا پر ضد باندې عملیات کوي، د هغو د نوم له اخیستلو څخه ډکوي. مجید بابر هم دغه پوښتنه راپورته کړې او د جواب لټولو هڅه یې کړې ده.
د پاکستان د پوز د مطبوعاتو د ادارې ISPR د وینا تر مخه دوی د منځنۍ کورمې قبایلي سیمې په زیمشت، ماسوزۍ، منډا او علي شیرزای کې د شرخخو په ضد عملیات پیل کړي دي، او د دې عملیاتو په اړه دا دریس هم لري چې د پاکستان پوز نه په دغو سیمو کې د عملیاتو غوښتنه د کورمې د سپین روبو یوې جرګې کړې ده. څکه هم د ځایي سرچینو تر مخه په دغو سیمو کې یو شمېر وړې او لوی وسلوالې ډلې شتون لري، خو د پاکستان پوز په دې اړه څه نه دي ویلي چې دوی دغه عملیات به د کومو وسلوالو ډلو په ضد کوي. په پېښور کې خبریال تاک یوسف دی وای چې په کورما کې د وسلوالو ډلو شتون او په دغو کې د زنو ډلو د تحریک طالبان پاکستان سره تړاو سپټه خبره نه ده، او زیاتوي چې دا لا نه ده سرګنده چې دغه عملیات د چا په ضد روان دي.
دا چې دغه عملیاتو په اړه خو په رسنو کې یو شمېر راپورونه راغلل چې عملیات پیل شول. پښتنه مې په پاړه چنار کې د یو ځایي اوسیدونکي افتخار حسین نو کړه چې دغه عملیاتو په سیمه کې سنخي نخاني ښکاری او کنه
فل هول خدلتا پرچینور سيتي او مين روډ باندې هو د ارمي موومنت شته. خدلتا لکه لوور کوم کې دا لکه مو خپل په سترګو نه دی ویني، خو وی اپریشن کی ګاډي دی مو ګورو دا غټ ګاډي څه کوي دا تقریبا 25-30 ګاډي هم په خپل سترګو ولیدل دا مين روډ باندې ګرځي د ارمي سټ باندې کنه دا جی لکه مونږ اسی لک تپوس کی کو کنه هغه وی ته دا لوندي سادي سټ طرف ته ډوګر طرف ته ځي کنه صرف دا ورو کې ټوپک نه دا ریفل کوم ورته دا دو سره نور هټین کو نه مونږ سره نه دی دا ټین کو نه مو هل کی سادي کی او شپکشتا صرف دا جټ جزونو आवाजونو غدل تر زیاد پر چنور باندې لکه راوند کړي او هلیکاپټر راځي دا هم وینو بل دا مو درو زنا دی زیاتی دا پر چنور باندې چکر لګی کنه
د پاکستان پوسټ تر دا محل دا نه دی ویلی چې دغه عملیات به تر کومه دوام لري. خو د قبایلی سیمو لپاره د نظم د ادارې FDMA د وینا تر مخه د دې موجوده عملیاتو لکبله د شپږو نه تر اتو زرو پورې کورنۍ بې کوره کېدی شي، او د دغو بې کوره شو خلکو لپاره په کوزه کورمه کې د دورانی کډوالو کیمپ جوړ شوی دی.
په کورمه کې د فوجي عملیاتو په اړه د مجید بابر رپورټ ته غوږ واست. هم دغه په قبایلی سیمه کورمه کې نن په لسکونو کسانو د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد لارو کوڅو ته راوتي، دوی وایي چې له تیرو دوه هفتو راهیسې په سیمه کې بجلی نسته. چارواکي ډاډ ورکوي چې په خرابو ټاورو یې کار نږدې ختم کړی دی او ډیر ژر به بجلی بحال سي. طارق کورکزی له هنګو دا رپورټ لري.
د بجلی نشتوالی برخلاف په کورم ایجنسی کې خلکو احتجاجي مظاهره وکړه. مظاهره په پاړچنار سیمه کې ترسره شوه چې پکې د علاقې په کچه خلکو برخه واخیستله. مظاهره کوونکو د کچارو روډ بند کړی وو او د بجلی محکمې او پولیټیکل انتظامې پر خلاف یې نارې ووهلې. په دې حکله د سیمې نه ملک علي اصغر مشال رډیو ته وویل
شپږمې میاشتې دوستان طریقو دا بجلې موږ باندې کار شوی دی تقریبا 14-15 دن کېږي موته بور بورې ټیکېږي ټیکېږي اوسه پورې ټیک نه شوه نن مو مجبور شو ځکه څه پر کوم کې بجلې شته نه خان مجبور شو هغوی نن جلوس وکړو دا اپر کوم چې څوره لګېږي که نه ټولو کې بجلې نشته دی یا لګېږي کې 5.5 لکه بدي موږ خپل پټې کېږو
د ځایي خلکو پر وینا چې 14 ورځونه بجلی په ټول برک کرم ایجنسی کې نشته چې له وجې خلک په سختو مشکلاتو کې دي د پاړه چناسې مینه حاجی شبیر حسین مونږ ته د خلکو مشکلاتو په حق لا صدا سي وویل
بجلی واجرې موږ ټول کړه کاروزګور دې کغه نورو سټوډنټس سړي دي کغه خوښ کر ډیر تک چې کوم دی هغه دی او بوله کلو کې خو بیا خلک پروګرام کوي شی ویلی به یې چې کیږي الته خو بشتا دی او پرچ نور سټی کې بغیر د بجلی نه او بوله هیڅ تنظیم نشته او حکومت د سلسله کې اوسه پوری سي تنظیم لري کړي
موږ چې کله د قبایلي علاقو د بجلی محکمه ویان محمد انور سره تماس اونیولو نو مشال لړیو ته اویل چې د طوفان لقبله د بجلی درې غټه ټاورې غورځېدلې دي چې له وجې بره کرم ایجنسی ته د بجلی منتقلي بند شوې ده د زیاته کړه چې ټاورو جوړولو باندې کار تیز کړی دی او ډېر ژر به سیمې ته بجلی بحال شي
پرون پورې دوه ټاورې مونږ بالکل ټیک ټاک لري درېم ټاور چې کوم دی دا باندې مونږ انشاءالله دا امید لرو چې نن به دا هغه شي ټیک شي او کوشش دی زمونږ چې
ویل کېږي چې تیر 22 منټې نه د ټاورو رغورځېدو له کبله د سیمې بجلی کټ شوې ده خو ځایي خلک وایي چې 14 ورځې تېرېدو نه پس هم په بره کرم ایجنسی کې بجلی بحال نه شوله خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بجلی بحال کېدو په لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي طارق اورکزے مشال رادیو کرم ایجنسی
دا مشال رادیو ده
وسم د یو بل احتجاجي مظاهره خبر د خیبر پښتونخوا د پېښور یونیورسيټي د کونکو په یو احتجاجي مظاهره کې لچارواکو غوښتي چې امتحانونه دیو ځنډول سي ټاکل شوی دی چې دا امتحانونه به یو اونۍ وروسته پیل کیږي د مشال همکار فواد علي شاه مظاهره ورغلی او دا ریپورت را لښلې دی
د پېښور پونتون پاسټنون کې مش طالب علمانو نن د وایس چانسلر دفتر مخې ته مظاهره وکړه د دې طالب علمانو غوښتنه وه چې د امتحانونو موجوده نیټه دې وځنډول شي او امتحانونه دې د روجو نه پس واخیستې شي د پېښور پونتون یو طالب علم دانش مشال ریډیو ته وویل
حاجی دا مظاهره مونږ نن ځکه کړې ده چې زمونږ امتحان چې کم دی اوس روان دی زمونږ په سر باندې راغی او مونږ د دې لپاره سټډي بالکل نه دا کړې او سټډي مونږ ولې ځکه نه دا کړې چې بجلی نه مونږ دلته کې هاسټلو کې دی رہی هاسټلو کې بجلی نه کور ته لړ شو مونږ د کلو خلک نو هلته کې ډېر بد حال دی
یو بل طالب علم محمد عمران څوک چې د نیو هاسټل په بلاکې کې پاتې کیږي وایي
پہله خو زه دا ویل غواړم چې زمونږ کم کلاسونه چې شروع شوه نو د دې سیلاب د وجې نه چې دی زمونږ ایگزام کلاسونه لیٹ شروع شوی او هغه نه پس ستمبر اکتوبر کې کلاسونه شروع شنو پاغه پمنس کې مونږ لګ سبجیکټس باندې نه پویدل او یو دم راته بیا پتو لګی دی چې ایگزام نیس دی نو هغه نه مخکې دوه میاشتې چھٹی نه شولې نو سټڈی مونږ دومره نه کړی او زمونږ وایو چې دا ایگزام لګ لیٹ شي درو جو نه پس شنو خبر
یو طرف ته طالب علمان دا غوښتنه کوي چې امتحان نه دی درو جو نه پس واخستې شي نو بل طرف ته د یونیورسيټي انتظامیا او استادان وایي چې امتحانونه با پخپلا ټکی د پېښور پونتون د صحافت د سانګې یو استاد انعام الرحمن وای
تر سو پورې چې د دې مطالبه سوال دی چې امتحان د نور لیټ کړی شي وزنډول شي نو زما په خیال چې دی کې دومره زور نشته که یو طرف ته دی وایي چې بجلی نشته نو د بجلی خو سهل را روانو سو کالو کې نشته دویم دا بدقسمت شاګردان چې دی الکان دی واړه دی نه پوهېږي د دې د سره ډېر زیات وخت ضایع کیږي او دوی چې اوس دی وخت کې کومه یو ردم مونته دی یو روانتیا اسانتیا د دې په مطالعه کې راغلی یقینا چې دې کې څومره بریکونه راځي دې کې څومره روزي وګدیږي د دې د ردم ماتېږي
دا خبره د یادونه وردا چې په پېښور پوهنتون کې د ام ام اس سي یا شپاړسم امتحانونه د نن نه یو هفته پس شروع کیدونکې دي فواد علي شاه مشال ریډیو پېښور
د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې نن په سلګونو کسانو د پاکستان لوري د توغندیو د بریدونو په خلاف یو مظاهره کړې دوی په پاکستان د حکومت په خلاف نارې والی او لنډیوالي ټولنې غوښتنه کړې چې د پاکستان په حکومت زور راوړي چې د دوی وینه تویدنه ودروي. خو بلخوا د پاکستان حکومت دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت برعکس تورونه لګوي چې له افغانستان څخه اروپا کې هلته ورځي او بریدونه کوي. د کونړ د نننۍ مظاهرې حال له جلال آباد څخه د باز محمد عابد په ریپورت کې.
نن سهار د کونړ ولایت سلګونو اوسیدونکو د پاکستانی ځواکونو د توغندې او په غبرګون کې پراخه لاریون یا مظاهره ترسره کړه. د غلاریون د کونړ مرکز اسدآباد د شهیدانو د سلور لارې څخه پیل شوی و چې په سلګونو خلکو پکې ګډون کړی و. دوی د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د افغان دولت او نړیوالې ټولنې څخه یې په کلکه د پاکستاني ځواکونو د توغندیزو بریدونو بندیز غوښتنه کوله.
که چېرې د لږې بندیزې کې موږ د خپل ملت نه د موږ د خپل رئیس جمهور نه مخواسته دی چې د افغانستان د مظلوم ملت دا مصالح کې او موږ د پاکستان نه مستقیما د دغه شهیدانو زندرپندو د راغیتمانانو د زخمیانو غچ اخلو.
موږ هر وخت خپل وطن نه دفاع کړی د خپل وطن نه بریدو.
دا له په کوم قدرت سره د وسال ځنګل به راکړي؟ دا په کوم قدرت سره د ماستو ماشومان وژني؟ دا د تاریخ وګړي د افغانستان
دوی د امریکا پر ځواکونو نیوکه کولی او ویلي چې په سرحدي سیمو کې له خلکو څخه وسلې ټولې کړي او خلک یې د پاکستان دولت پر وړاندې خالی لاس کې نیولې دي. لاریون د شهیدانو په سرورلاري کې یو لسنیمې بجې پای ته ورسېدو. د یادولو ده چې دا لومړی ځل دی چې د پاکستاني ځواکونو د توغندیزو بریدونو په غبرګون کې د کونړ خلک لاریون ترسره کوي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسېرون کې
په بلوچستان کې وژل شوو بلوچ سیاسي فعالینو د مړو د ترلاسه کېدو لړۍ روانه ده. د تربت په سیمه کې دوه نور داسې مړي ترلاسه شوي چې د وهلو ټکولو له وجې ډېر خراب شوي دي. د پاکستان د بشري حقونو سازمان څو ورځې وړاندې په خپل کلني رپورټ کې ویلي چې په بلوچستان کې تر یو نیم سل د زیاتو کسانو مړي ترلاسه شوي. سازمان وایي چې د صوبې عملي واک پوست په لاس کې اخیستی دی. د مړو د تازه پیښې په اړه له کوټې خدای نور ناصر رپورټ راکوي.
په بلوچستان سیمه تربت کې د دوشنبه په ورځ دوه نور خراب شوي مړي موندل شوي چې ورسته یې پیژندګلوي د حافظ او زبیر بلوچ په نامه سره وسوه. د تربت سیمه خلکو تر دې وروسته چې مړي وموندل شو د احتجاج په توګه یې ټول ښار بند کړ. د دې مړیو په حق له د تربت د همدې سیمه د پولیسو تانې مشر ریاض احمد مشال ته وویل
بالکل زور پر ملي
دا دواړه مړي په لوی سړک مشته په لاس راغله. د دوی په بدنو د مرمیو نشانونه دي او په سینه یې د ډریل مشین نشانونه هم وو. له تیرو څو کلونو راهیسې د بلوچ ملتپالو خراب شوي مړي موندل کېږي چې دوی یې ذمهواره د پاکستان استخبارات بولي. د بلوچ ملتپالو په وینا د دوی شاوخوا دیارلس زره کسان چې یو نیم سل ښځې هم پکې دي لادرکه دي، خو د پاکستان حکومت د دې لادرک کسانو شمیر تر دې څو چنده کم یادوي. د وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز دوه مشر قدیر بلوچ په دې حق لوای
صوبائی حکومت سی یا مرکزی حکومت سی دا دوارو تا خبر دے مجلس ڈونا ہم ورکڑے دے کہ مجھ دیار لس زر کسان دا دے وقت لا پتا دے 2019 تا نن پورے دیار لس زر سا بالا دے. بار بار مجھ گورنمنٹ تا وایو صوبائی گورنمنٹ تا مرکزی گورنمنٹ تا، لیکن بالکل اغوائی مجھ پا وسکے دا شئی نستا. دا ہر شئی کئی ایجنسیانی کئی.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر ظفر الله زهری بیا وایي لادرکه کسان همدومره نه دي چې ملتپال یې ذکر کوي او زیاتوي ډیری لادرکه کسان په بهرني هیوادونو کې دي. زموږ لخوا هم د لادرکه بلوڅو په اړه سمه شمیرنه نه کیږي او د دوی لخوا هم مخکې هم د دوی لخوا ماته ځینې نمونه راکړل شوي وه. ما په خپل هغه نمونه وکتل. په دې کې داسې و چې ډیرای کسان په خپل کورونو کې و، ځینې بیا داسې و چې په رښتیا درکوه او ځینې بیا په بهرني هیوادونو کې و. د یادونې وړ ده چې په بلوچستان کې له تیرو څو کلونو راهیسې بلوچ ملتپالو د ریاست پر ضد جګړه پیل کړې. د هدفي وژنو او نورو ناامنیو ترڅنګ په دې صوبه کې کسان لادرکه کیږي چې بیا یې وروسته خراب شوي مړي وموندل سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
د مشال رادیو نوې خبرونه د نړۍ رنگونه.
په دې خبرونه کې درته د نړۍ لا ګټ ګټ حیرانونکي او په زړه پوری خبرونه کیسې او د پیښو حال راوړو. د نړۍ رنگونه د چهارشنبه یا د شروع په ورځ اوریدل شي.
وسم جنوبی وزیرستان ته ځو. په جنوبی وزیرستان کې د ګڼ باران اوریدو وروسته د راغلي سیلاب له وجې 15 کسان وژل شوي دي. ځای خلک وایي چې وژل شوي کسان د یوې کورنۍ دي. لرډر اسماعیل خان څخه سیلاب مسعود پرې دا معلومات لري.
په سویلي وزیرستان کښې د ګڼ بارون وارېدلو نه د ورځ د دوانه په سیمه د ناو خوړ کښې راغلي سیلاب نن سهار د یوې کورنۍ 15 تانه وبایول چې په کوم کښې د سړو سره ښځینه او بچون هم شامل دي. د مشال ریډیو په رابطې د سیمې یو قبایلي وویل چې سیلاب وړي کسون افغانیان دي او د دوی مړي موندلې شوي دي. دا قبایلي زیاته کړه،
یو وزیر زاده خجلخیل دا دي اصل نه افغانیون په دا منډي کور غار دی په دا کښې د مزدیر نکودا غرینا وای دا یو کلای دای پدالګاټ کړه ولای دای او دغه کلی پنځنا پر وړی دی دیوا موردا یو وړی کای بچای دای او دوی بچای دی او یو بل کې څه کا مشربول خو پنځنا پر دی یو کور و جوړ
دی. یو بل خبر په مطابق د سولی وزیرستان په سیمه مکین ش 13 شپه طالبانو د امنیتی فورسز په یو چک پوسټ برید وکړل او د دواړه طرفه نه د غټه وړې وسلې د غنو دزونو بدلون ورشان. سلی وزیرستان د پولیټیکل انتظامیه او په ونکښې د خفیه ادارې چارواکیو د مشال ریډیو په رابطې د دې پېښې پخلای وکړلې او زیاته یې کړه چې د برید په وخت د سکیورټي فورسز یو سرتېری مړ او د طالبانو د تاوان یا هېڅ پاته نشته او نه طالبانو په دا براکښې خپل څه ویلي دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
لمشال رادیو سره تاسو اوس د اس ام اس لاره هم خپل اړیکه ټینګولای سي. تاسو مشته پر دغه موبایل شمیره اس ام اس کولای سي 0332533351. د اس ام اس په سر کې مشال رادیو او په پای کې خپل نوم او د ځای نوم لیکل مه هیروئ. خوژوریدونکو د قبایلي سیمو په اړه باندې تاسو له ډېر وخت راهیسې دا اورئ چې هلته د سیاسي او آئینی اصلاحاتو په اړه باندې خبرې اترې کېږي، خو خپله قبایل چې دي هغه ځای په ځای باندې کانفرنسونه او سیمینارونه جوړوي او په دې اړه باندې خپل نظرونه شریک کوي. فرهاد شینواری له ځینو سیاسي مشرانو چې له قبایلي علاقې سره تعلق لري له هغه سره خبرې کړې دي چې دوی دغو اصلاحاتو ته او د مرکز له قبایلو سره رویه ته څنګه ګوري. نو هغه وویل،
زه ډاکټر بشیر مینوم ده او د پاکستان تحریک انصاف پټه چیف ارګنایزر یم. زه د شمالي وزیرستان سره تعلق لرم. مونږ خو بای مونږ خو صبح ورکو قبایلو ته، مونږ دا غواړو چې مونږ کمی بجټ ته دا مونږ خپل استعمال کو، مونږ بیوروکریټی نه استعمالوي. اوس 15 کاله کېږي چې په نارتھ وزیرستان کې یو سکیم هم نه دی جوړ شوی او بجټ بالکل ریګولر راځي.
زه اقراب الله جان کوی خیلیم. حکومت پاکستان د دوی خلکو د بار آواز چتې، مثلا د کشمیر د خلکو د بار آواز چتې یا د فلسطین د خلکو د بار آواز چتې، د غو د انساني حقوقو د بار آواز چتې. زه حکومت پاکستان نه دا پوښتنه کوم چې ته په کوم مخ باندې د غو د حقوقو خبره کوي چې خپل ستاپ جغرافیه کې داسې علاقې پرتې دي چې هغو ته فاټا ویلې شي. پاکي 1 کروڑ خلک آباد دي او دغه ملک دو خلکو جوړ کړی دی او هغه هیڅ قسم انساني حقوق نه لري، هیڅ قسم لیګل حقوق نه لري.
سید ولی شاہ افریدی، تعلق ہم دے خبر ایجن سے باڑا برکم برخیل قبیلے سرا او پاکستان مسلم لیگ نون دے فاٹا ترجمانیم. ترامیم چکن دی منگے دا حوالے سرا چے فاٹا کے دے ایف سی آر کے چکن دے ترامیم مشی فاٹا کے دے سیاسی و انتظامی اصلاحات و سیاسی ازادی دے چکن دے قبائلو تا ملو کڑیشی سیاسی حوالے سرا منگ دا چکن دے متفقہ مطالبہ دو جی.
په قبایلي علاقو کې سیاسي او آئینی اصلاحاتو په اړه باندې مو د هغې سیمې چې کوم سیاسي مشران دي له بېلابېلو سیاسي ګوندونو سره اړیکې لري هغو په دې اړه باندې خپل نظرونه له مشال ریډیو سره شریکول.
زموږ د ویب پاڼې اډرس دی
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونږ داسې لیکو
MASHAALRADIO.COM
دراوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري زموږ خبرونه نه ساتي چې سهار پیل کیږي او بیا تر ماځیګر پورې وي دغه خبرونه چې دغه نیمایي ته تقریبا رسیدلې ده فرخنده وزیر سټوډیو ته راغلې ده او د خبرونو سرټکی به واوروي
د بلوچستان صوبې په تربت او په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې په امنیتی ځواکونو بمی بریدونه شوې دي د قبایلی سیمې کورمنا په زرګونو خلکو د پوځي عملیاتو له امله کړي کړي د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون ویلي د افغانستان به لک پوځونه راوباسي او په شام کې د ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ خلاف مظاهره روان دي او په وس په هما خار کې یو شمېر کسان نیولې دي
د خبرونو سرټکی مو له فرخنده وزیر ځخه واوریدل په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د تصویرونو یو داسې نمایش لګولی چې پکې د تیر کال د سیلابونو د کال 2015 د زلزلې تباهیانې او په پاکستان کې میشتو افغانانو د ژوند په بیلابیلو اړخونه انځور کړی دی په اسلام آباد کې د مشال خبریال احمد الله د نمایش ته ورغلی او دا رپورټ را لېږلی دی
د تیر میاشتې په دیرشمه نیټه په پاکستان نیشنل کونسل آف آرټ کې شروع د دې نمایش کې 500 څخه زیات عکسونه ایښودل شوي دي چې پکې پاکستان کې میشته افغان کډوالو 2015 زلزله کې د خیبر پختونخوا او آزاد کشمیر بې کوره شوو خلکو او 2010 کې خیبر پختونخوا او فاټا په شمول په ملک کې راتلونکي سیلاب نه متاثر شوي خلکو مشکلات پکې ښودل شوي دي کله چې مشال ریډیو د یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې د مطبوعاتو څانګه مشره دنیا اسلم خان نه د عکسونو د نمایش د مقصد په اړه وپوښتل نو هغوی وویل
فوټو ایگزیبیشن دوا بنیادی مقصد اولو یو خدا چی د ماجرینو عالمی ورځ سیدا هر کال په شلم جون باندې منزل کیږي اور سره د دې مقصد یو دا اولو چی په خلکو کې آگاهی پیدا کی چی مهاجرین څوک دي په کوم حالاتو کې خلک مهاجر سي اور د خپل ملک سرحدونه پار کی اور په یو همسایه ملک کې پناه اخی دا غو مشکلات څه کې د لیسی په کمپونو کې اوسېدنګ اور بیا رو خپل ژوند جوړونګ څونه ګران کار دي نو دا فوټو ایگزیبیشن عالمی ورځ دل منزل کې دوه سره سره پاکستانی خلکو ته د افغان مهاجرینو تکلیفونه او مسائل ورته ویانګولو
دنیا اسلم خان وایي چې یو ان ایچ سی آر د تیرو دیرشو کلونو نه پاکستان کې کار کوي کال 2015 پورې صرف د افغان مهاجرینو لپاره یو ان ایچ سی آر کار کولو خو 2015 کې راتلونکي زلزلې 2008 نه کې ملکن ډیویژن متاثرینو او تیر کال سیلاب راتللو وروسته موږ ملک کې بې کوره شوي خلکو سره هم خپل مرستې شروع کړې او د عکسونو نمایش کې موږ ولستا په دغه خلکو تیر شوي مشکلات وښودل احمد مشال ریڈیو اسلام آباد
په واشنگتن پورس ورسپان کې لیکوالان ویلیم وان او پیټر فن په نړۍ کې د ډرون ټکنالوژي د پراختیا په اړه یو مقاله لیکلې ده په مقاله کې لیکل شوی په ډرون ټکنالوژي کې د امریکا پرمختګ او کامیابی له وجې په دنیا کې د ملکونو په ستراتیژیکي سوچ کې بدلون راغلی دی د دې مقاله په غټو ټکو کې به نور څراغلی ملیحا امیرزاده به راته وړاندې کړي
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکوالان ویلیام وان او پیټر فن لیکي د چین د هوایی لاین د سند په یو نمایش کې د یو وسله لرونکي ډرون نمونه ایښودل شوې وه خو وایي د ډبلیو جی شپږ سوه ډرون او دغه شان د نورو چینایي ډرون د نمونو د صلاحیت په اړه ډیر معلومات نه دي په ډاګه کوم چې د زوهای په دې نمایش کې ایښودل شوي وو لیکوالان زیاتوي په دې ټکنالوژي کې چې کوم پرمختګ شوی او د کومې تیزی سره دا جوړ شوی دی دا ښکاره کوي چې د ډرون جوړولو په لړ کې د امریکایي پوځ کامیابی په ټوله نړۍ کې څنګه په ستراتیژیکي سوچ کې بدلون راوستلی چې د دې بی پایلټ الوتکو په غوښتنه کې زیاتوالی راغلی دی په مقاله کې لیکل شوی د 500 نه زیاتو هیوادونو هغه ډرونونه اخیستي چې ورته سرویلنس ډرون ویل کیږي او د استخباراتي معلوماتو لپاره استعمالیږي او بیا ډیر هیوادونه داسې هم شته چې د ملک دننه د مسلح ډرون د جوړولو لپاره خاص پروګرامونه جوړ کړي دي لیکوالان زیاتوي په دنیا کې ډیر پوځي پلان جوړونکي د نورو ځمکني وسلو په مقابله کې ډرون یو ارزانه وسله ګڼي د یوې سیړنیزې ادارې ټیل ګروپ فیر فیکس د رپورټ تر مخه ډیرو ملکونو په دفاعي بجټ کې په ډرون ټکنالوژي باندې خرچه زیاته کړې ده. د دې ډلې د رپورټ تر مخه د یوې اندازې مطابق په راتلونکي لسو کلونو کې به په ډرون باندې خرچه دوه چنده شي، خو د ډرون ټکنالوژي د پراخوالي په اړه ځینې کارپوهان او د امن فعالین د یری ښکار شوي دي او د ولس د خوندیتوب او حفاظت په اړه یې پوښتنې راولاړې کړې دي. لیکوالان لیکي په وروستیو کې د ډرون ټکنالوژي په څېړنه کې تر ټولو زیات پرمختګ په چین کې شوی، خو په دې ترڅ کې زیاتره کار خفیه دی او زیاتوي په وروستیو کې په نمایشونو کې په زیات شمیر کې د ډرون ایښودل شوي نمونې دا ښایي نه یوازې دا چې چین په دې شعبه کې ترقی کول غواړي او د امریکایي وسله لرونکي ډرون او استخباراتي مقصد لپاره استعمالیدونکي ډرون په شان خپل ډرون جوړول غواړي، بلکې دا خواهش هم لري چې دغه ټکنالوژي نورو هیوادونو باندې خرڅ کړي. ویلیام وان او پیټر فینلیکی د سرویلنس ډرون په مقابله کې وسله لرونکي ډرون ترلاسه کول زیات ګران کار دی. اسرائیل چې د ډرون په ټکنالوژۍ کې د امریکا نه پس په دویم نمبر راځي، وسله لرونکي ډرون لري خو ډېر معلومات یې په اړه په ډاګه نه دي. دغه شان هندوستان هم د وسله لرونکي ډرون جوړولو پلان لري او روس چې دغه ډرون نمونې په ډاګه کړي، داسې ثبوت ډېر کم دی چې دغه ډرون نمونې فعال دي. پاکستان هم د چین نه مسلح ډرون د اخیستلو پلان لري چې له اول نه د دې هیواد نه د استخباراتي مقصد لپاره ډرونونه اخیستي، خو د لیکوالانو په خبره د دې پرمختګ نه امریکا تر اوسه کوم خطر نه محسوسوي، ځکه چې تر اوسه کوم یو هیواد د امریکا په شان په دې ټکنالوژي کې ترقی نه ده کړې. لیکوالان لیکي د چین د دې پوځي ترقی سره په بحر الکاهل کې د امریکا ملګري هیوادونه د چین په مقابله کې امریکا د خپل دفاع یوه وسیله ګڼي. په بحر الکاهل کې د امریکایي ډرون د ممکنه استعمال سره په چین او شمالي کوریا کې اندېښنې راولاړې شوې دي. دغه شان په امریکا کې هم د ډرون په صنعت کې د چین د ترقی په اړه اندېښنې موجودې دي. لیکوالان لیکي په نړیوال کچه هم ځینې اندېښنې پیدا شوې چې ځینې حکومتونه کېدای شي دغه وسله د ترهګرو نه بچ ساتلو کې پاتې راشي. په مقاله کې لیکل شوي د چین او یا د نورو هیوادونو لخوا خپل ډرونونه په بازار کې مشهورولو سره سم امریکا هم غواړي چې د خپل ډرون په خرڅولو کې زیاتوالی راولي او د هغې لپاره داسې لارې ولټوي چې ډرون په بهر لیږلو کې په امریکا کې دننه په کنټرول کې کمی راوستل شي، خو په دې لړ کې د چین بندیزونه ډېر کم دي. لیکوالان د چین د جازونو جوړولو د صنعت د یو چارواکي د خولې لیکي چې په ډرون جوړولو کې چین د امریکا په مقابله کې هغه عمده ترقی نه ده کړې څومره چې امریکا کړې ده. خو د ځینې کارپوهانو په خبره دغه بیانونه د چینایي ډرون په اړه د ملکونو د اندېښنو پام بلخوا اړولو لپاره مخې ته راځي.
د واشنگتن پوسټ مقاله چې په نړۍ کې د ډرون ټکنالوژي د پراختیا په اړه ولا ملیحه میرزاده ورته وړاندې کولای.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوس د نیویارک ټایمز یوې مقالې ته راځو. په افغانستان کې د امریکا سفیر کارل اکنبری په داسې حال کې د خپلې دندې نه فارغې شي چې که څه هم په دې هیواد کې پرمختګ ښکاري خو لا هم راتلونکی غار واضح دی. په دې موضوع نیویارک ټایمز یوه مقاله خپره کړې چې مهم ټکی د مشال همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه د افغانستان ناتلونکي امریکایي سفیر کارل اکنبری د خولي لیکي دا ډیره ګرانه خبره وی چې یو تن کوم کار پرېږدي او د هغې د مستقبل په اړه سن شي ویلې. نو موړې د تیرو خواوشه لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې په بیلابیلو پوځي او سفارتي چوکو پاتې شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د خاغلی اکنبری ترڅنګ نور دوه مهم پوځي کمانډران جنرال ډیوډ پیټریس او جنرال ډیوډ راډ ریګس هم د افغانستان ناتلونکي دي چې په امریکا کې په نو چوکیو لګول شوې دي. د درې وړو چارواکو په افغانستان کې په لوړو چوکو خپل ځمواري تر سره کړي. ورسپانه د افغان پارلیمان د غړي فوزیه کوفي د خلیلی کی د خاغلی اکنبری او ډیوډ پیټریس په یو وخت د افغانستان نه وتل با د امریکا لپاره لوی خبره نه وي، خو دا به د افغان ولس حوصله اغیزمن کړي. بلخوا ورسپانه د اکنبری د خپل وای چې په افغانستان کې سیاسي حالې زلې او د پارلیمان د فعال کردار نه بغیر د ولس ستونزې نشي هواریدلې. د دې ترڅنګ د ورسپانه په وینا افغان حکومت لپاره کار دي چې ملي ادارې هم مضبوط کړي او د انتخابي کمیشن او اقتصادي بحران چې پکې د کابل بانک معاملې ډیره مهمه ده ته په خاص توګه پاملرنه وکړي. نیویارک ټایمز د افغانستان د آزاد بشري حقوقو د ادارې د یو کارکونکي احمد نادر نادری د خپل لیکلي دي چې افغان ولس د هیواد د سباون په اړه یو شمیر اندېښنې لري او په خاص توګه چې بهرني ځواکونه د هیواد نستنېدل شروع کیږي نو دا نظر لري چې د بشکېدو او تبا کېدو یو مره امکان دی، ځکه چې دا ډول به طالبان د افغان حکومت سره په خپل شرایطو خبرې جوړې کړي او هیواد به د تیر پشان حالاتو سره مخامخ شي. د دې ترڅنګ ورسپانه د خاغلی اکنبری لخوا لیکي چې د افغانستان په اقتصاد کې 95% برخه د نړیوالو هیوادونو مرسته ده او څنګه چې روانه ده که په دغه ډول نوره کم شي نو دا هیواد د یو لوی اقتصادي بحران ښکار کېدلې شي. ورسپانه لیکي د افغانستان نه تلونکي دغه هیواد کې د روان جنگ کمانډر جنرال راډریګس وایي چې کوم پرمختګ شوی نور سیوا کولو ته اړتیا لري او دا چې دا سلسله دوام ولري دا هم مهمه خبره ده. ورسپانه په اخر کې د ښاغلي اکنبري د خولې لیکي چې د افغان ملي پوز بنیاد کې خودل او په دې هیواد کې امریکایي ولسی خلکو کردار زیاتول یې دوه غټې کامیابۍ دي.
د نیویارک ټایمز رپورټ چې منور شاه وړاندې کولی د افغانستان کې د امریکایي سفیر کارل کینبری د هغه هیواد په اړه باندې د پرڅرګندونو باندې جوړو. امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز په پاکستان کې په دې وروستیو کې د وژل شوي خبریال سلیم شهزاد په اړه یو مقاله خپره کړې او لیکي نوموړی د پاکستان په پوځ استخباراتي اداره او وسلوالو ډلو کې له ځینو کسانو سره رابطې جوړې کړې وې چې د به وخت په وخت پټ معلومات ورڅخه ترلاسه کول. د مشال ریډیو همکار احمد شاه زمي د دغه مقاله مهم ټکي تاسو ته په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې لیکي امریکایي چارواکي باور لري چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د سلیم شهزاد د وژلو حکم ورکړی وو چې په پاکستانی پوز کې د وسلوالو د لار موندلو په اړه راپور خپور کړی وو. ګڼ شمیر امریکایي چارواکي پر هغو استخباراتي راپورونو باور لري چې د دې خبرې څرګندونه کوي چې 40 کلن خبریال سلیم شهزاد د ISI لخوا په وحشانه توګه وژل شوی او بیا د مړی لري غورځول شوی وو. خداغه چارواکي زیاتوي چې دوی به په دې اړه نور تفصیل څرګند نکړي. یو بل امریکایي چارواکي بیا وایي چې هر نشه دا شی چې سلیم شهزاد د دې لپاره قصدن ووجل سو چې دا ډول نور پاکستانیو خبريالانو او د مدني ټولنې غړو ته یو ویرونکې پیغام ولېجل سي. بلخوا ISI د خبريال سلیم شهزاد د وژنې غندنه وکړه او پاکستانی رسنوي ته وویل چې دوی په دې کې هیڅ لاس نه لري. ISI د خبريال وژنه یو بدبخت او ویرجنه پیښو بلل او زیاته کړه چې په دې وژنه سره باید د هیواد امنیتی اداره بدنامه نکړل سي. ورسپانه د خبريالانو د ژغورنې د کمیټې لخليلي کې شهزاد په پاکستان کې د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته او دیرشم خبريال دی چې ووجل سو. د رسنیو تر فشار وروسته د پاکستان حکومت د سپریم کورټ د یو جج په مشرۍ کې د سلیم شهزاد د وژنې د پلټون په اړه یو کمیشن اعلان کړی چې لاس تر راوړی معلومات به د راتلونکو میاشتې په سر کې خبروي. ورسپانه زیاتوي سلیم شهزاد د څو کلونو راهیسې مزامین لیکل چې د پوځ او وسلوالو ترمنځ اړیکې شوډلې. نوموړی د هغه راپور تر خبرولو درې ورځې وروسته له سر شهر اسلام آباد څخه وتښتول سو چې پکې ویل سی و د مئی پر 28 نیټه په کراچی کې د پاکستان د سمندري پوز پر مرکز باندې په برید کې القاعده لاس درلودي. د د پوینا برید د هغه په بدل کې وسو کله چې پوز د سمندري ځواکونو لس غړي القاعده سره د تړاو په تور ونیول. د سلیم شهزاد د ملګرو لوینا سره سم نوموړی د پوز استخباراتي ادارې او وسلوالو ډلو له غړو سره رابطې درلودې چې ځینې یې د هغه د طالب علمي د زمانه راهیسې وي کله چې دی په مذهبي ګوند جماعت اسلامي کې وو. ورسپانه زیاتوي په پاکستان کې د بشري حقوقو د څار د ادارې مشر دایان حسن وایي چې شهزاد مخکې هم د استخباراتي ادارو د چارواکو لخوا د پښتون ګرویژن لپاره غوښتل شوی وو. شهزاد تر وجل کې دوه مخکې دایان حسن ته ویلی و چې دته د استخباراتي ادارو لخوا د مرګ غواښونه کیږي. خو د نوموړي تر وجل کې دوه وروسته ISI په خپل بیان کې وویل چې نوموړي ته هیڅ ډول پټ یا ښکارا غواښونه نه دي سوي.
د امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز رپورټو د پاکستان د وجل سوي خبريال سلیم شهزاد په اړه چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
وسم تاسو تر اس ام اس لمخه یو بل رپورت د ګورنمنت کالج اف منیجمنت ساينسز غلنی مومند ایجنسی طالب علمان وای هغه ته د استادانو د نشټوالي د ترانسپورت نشټوالي لوجه زخه یو شمیر استونزې ورپېښې دي. زموږ همکار شانواز ترکزای دا رپورت لري.
د ګورنمنت کالج اف منیجمنت ساينسز غلنی محمود ایجنسی طالب علمان وای هغوی خپل جایز غوښتنې بیا بیا د کالج انتظامیه ته وړاندې کړې خو نه یې منی ځکه هغوی د میډیا په ذریعه ورپېښې ستونزې هر چاته اورول غواړي.
نوم کاشف ته او د غوړې د کانس کالج سټوډنټ یم سه کپټي اټوړي یا د اډمنستریشن وړي چار څوک دي او دې دا چټانه وړي د کالج سازمان غو ته خاص دي کم اس کم چې موږ دا افتا پوره کې څوک چې دی دا غړي دا مشران دي ټول ورزو چې سو یاغو هغه نه بعد بس موږ خپل ته سره کو کولای جن څومره کړه دا غړي دا انوستو ولدي او هغه نه کو به بس موږ خپل خوخه چار سم وکړل
محمد ارشاد چې د بی بی اے اخیری سیمستر طالب علم دی هغه وای چې هغه ته تیر کال هم د نورو قبایلی طالب علمانو په شان کلیز وظیفه ندا ملاو شوی
کمز منگ فاٹ اسکالرشپ نو اغا منگ تا بل کالم مخ کی کالم ندا ملاو شوی وست کم کال لگا منگ تا نمیلاوی گی نو زمنگ دا مطالبه دا چیرا کچرتا دا فند کمی دا خبر دوی کئی نو جنرل والی تا ولی ملاوی گی زمنگ دا مطالبه دا گورنر سر نبوشی چی اغا لی خام اخا پا دی بانی غور وکی
پا کالج کی یو بل ازدکون که مسرد شا وای لند دا چی سو قسمه تعلیم پا کالج کی بیخی ختم شی
تقریبا چی بار تیرا کسا سٹاپ چی کانٹریک والی وغی دا منگ نا ختم کلا او وسو پانچی کسان نی باغی بانی او ثابت گریجویٹ کالج نی چلی جی با پانچی کسا من تا ستہ پتہ دا از مونږ د بی ای ٹی چې کوم راغه دی پروگرام دیغه تقریبا چې ختم دی ځکه چې دوه کلاس په کې مخ کې روان دي او روسته په کې اډمیشن نکېږي او راتلونکو کال لا امکان دار چې بی بی ام ختم شي
او زبیت الله وای د نورو کالجونو طالب علمانو ته سرکاري گاډي ورکول شي خو هغه ته یو گاډه دی چې ټول طالب علمان پکې نشیتلې
دلته ډیر الکان نازی او داغې لپاره د یو گاډي او داغې پورا خرچ نشته یا بس مطلب نه دی لپاره د ریسلو گاډي په کار دي زمونږ لپاره دی لوک
پر دغه ګلو د کالج پرنسپل فضل محمد اویل د کالج د استادانو د کمی خبره ټیک ده
استاف دا مسئله ده چې مونږ اوس د کومو څو فارمان دوه کسانو هغه چې دوه کسان پروموټ شو باندې ورته ورکړه اوس مونږ سره کا پرس کارنټین کې دوه پوسټ خالی شو او 18 کې مونږ سره جنرال دوه پوسټ خالی دي اگر تقریبا درې سلور کال نو هغه تقریبا مونږ سره کار په 14 کسان اگر چې دنو پروست کال هغه ترمیل شي دا هم تاسو دا په نور هغه بدل د استاف نه راځي نو مونږ پروست کال نه لکه د کاري د فند استاف هغه ته او په هغه باندې مونږ کار اوچلو
او د ګاډو په اړه یې وویل دا طالب علمانو غوښتنه ده چې حکومت دې د هغوی مسلې هوارې کړي چې قبایلي ولس د ښه تعلیم په حاصلولو کې بریالي شي شانواز ترکزی مشال ریډیو مهمند ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي
سلام علیکم
وعلیکم السلام
اشنا ولی خپناستی
یار نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیر شو
نو دې کې د خپکی روس خبره ده اوسې واوره کنه
عجيبه خبره کوي سړیا اوسې څنګه واورم د خبرونه ما خو تیر شو کنه
و ساده سړیا انټرنیټ خلری کنه
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي
ترشته وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري
او ورشه
اوریدونکو خبری برخه خو هم په دې ځای پات رسیدلې ده ستاسو د اس ام اس نه درته دا ورول وخت را رسیدلې دی راځي چې ستاسو اس ام اس ورته وایم
اس ام اس پیغامونه
له مشال رادیو سره د اوریدونکو د زړه خواله
لومړی اس ام اس له هنګوزخه نظام الدین را لېږلې دی دی وای چې نجیب عامر صاحب تاسو ته او تاسو همکارانو ته سلامونه وایم دی وای چې عقل ک د اسمان ک عقل ک د اسمان ستوري را کوس کی چې پیسې در سره نه وي او خيار نه ور سره حیات ګردیزی سندره دی غواړي چې هغه هرڅه چې د خپل وطن کشمیر دی د دې سره سره بیا خورشید عالم بر بهرام خیل لکه مروته زخه یو سمستي غوي وخت رنگونه اړوي چې خطا نشي کله کله وفادار جنان بدليږي حکیمی له خوست څخه لیکي. مشال رادیو ته سلام. موږ د پاکستان او افغانستان سیاستوالانو ته خواست کوو چې د پولو دواړو خواوو پښتانه مه وژنئ، بلکې د روزګار زمینه ورته برابره کړئ. جنگ ځکه کوي چې بیروزګاری ده. او سمسور زابلای بیا دا اس ام اس را لېږلې دی، بلکې شیر دی. دی وای د رحمان د باغ ګلونه مې زړه غواړي، ستا د حسن صفاتونه مې زړه غواړي، چې شهید سم ستا په مینه کې دلبره، د رقیب سره جنگونه مې زړه غواړي. او ورسته اس ام اس محمد علی کاکړی میزی اډی نوی مجک سخر لجری دی. وای نجیب امیر صاحب ته زموږ د کلینوم ولې ناخته، زموږ د کلینوم نو مجک دی. نجیب امیر صاحب د حسیب شهید د نوم پاړه معلومات راکې چې دا ولې حسیب شهید په کور کې څوک شهید شوی دی که څنګه؟ خو بهر ال اوریدونکي دا به درته وایو چې حسیب شهید د شهید سید یغه په افغانستان کې د یو کلینوم دی، هم د کلینوم په نامه باندې د دینوم حسیبه شهید دی. درنو اوریدونکو اوس راځو ونید سره پروگرام پر ماڅه تیر شو وطنه راځي چې هغه واورو.
پر ماڅه تیر شو وطنه
مانو دشان دے جما عمر اوستور سال دے او زو فیدی سره فیدی شریف سره تعلق ساتم.
زیشان قندا سره توس چی تاسو په دې سواد کې یو وخت کې طالبانو سره راپورته کړی به فوجي اپریشن وي، لتا سره خپل ذاتی توګه باندې څه پیښه شوه ده؟
ان کله اول سواد کې جو استد افریشن نو ډیرو خوش تقریبا یو 5 ورځې مو شوې دلته حالات خراب شول ته زموږ سکول ته بره فوجانه ولو موږ ته موږ چې پیاس لوم په لار سو سنتر باندې فوجان د جوړلې یا کو ته لاړو کو نه بیا لاړو خپل ماماګان سره ماماګان کړه لاړو ماماګان نه با خپل ماماګان سره لاړو در پاسپورت ته پاسپورت نه بیا لاړو درګې ته ان تاسو کې سې دي دا اوس نه بیا لاړو په خور ته زموږ سکول او ټلیفون کو تل تر شېل ته موږ اجازه سکول موږ بیا تل لاړو.
نو دا سره توسي تاسو خو یتیمه تاسو پلار چې دی هغه څنګه مړ شوی دی؟
ما تاسو کله زما پلار جوړو د سندر بچو ته هغه کله پټینو هغه ټینګ ته سندر بچو لاړو زما پلار سره جوړو هغه پاور کر شو او هغه د سونه اجازه تر اوسه ولاړو منګلور ته منګلور کې یو ځل ټوکلا بیا بیره منګلور کې بیره څنګه تلو الته تلو نو بیا وزن کې چې بم خکړو نو که چې وګاړو او سپندر وته غاړه وختو نو زمون کټور بم نو هغه بم ریمون په بوت کې هو دا او بموډه دیو پارکي بم داسټو یو پلاس کې فاصله
نو کله چې تاسو پلار پکې په دی واقعي کې مړ شو نو داسې راتوسه چې تاسو هغه وخت کې څنګه ته چارته وي څنګه خبر شوي؟
په هغه وخت د نیمه ورځ وا او زه خپل نیاز کوم کله چې ما پته لې چې فون دی باید دوا کو شو موږ څه دې نه وې چې څه دا دې کوه چې دې ان سې کې یو دل د ما چا د غړې نه کوس کړو په دواره غړې ته ته او زه کله خپل نیاز کو نه خپل کو ته رالم اس پته نه لګیا ما څه لار نه وې په څه سره وا انت غار کې پروتو نو اس پته نه لګیا انت دا اوسره بخمل خان د بنگلورو خان نو دا اوسره شو دا په دې ورېدو کله چې خپل ورو انت ما پر خو ما شو وا او زیرې کو کله خپل لړو لکه څنګه چې راځو دا نه ستاله لړو ابیا سپټل تراولو او مونږ ته لا پته نه و سپټل نه بیا انت دوم کو تراولو مونږ ته راځي پته لګیا ما سپخین په لس منټه پاتې و ژوند ما کې شو او ما خام بیا مونږ ته راځي د ما سره.
نو زیشان خان کله چې تاسو پلار سهار وتی له کور ځانو تا 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 سره لیدلی وکنه
او ځل کله تا کور ته ما سره میلاو شو او کله چې بار ته تو یو ځل بیا را پښتو او په خندا شو او ما مورته وی چې زیشان تل دی وای قاریږي او د سره مې وای خبرې کې او به دې خبر باندې خندا ونه وته لاړو
چې کله تاسو پلار ژوندۍ وکنه نو تاسو د کور حالات ماشي څنګه وو او به چې پلار مړ سونو به هم څنګه حالات وو
زموږ کله ژوندۍ وو موږ خبرام چې رسیدو ما مو خوشاله ژوند باندې وو موږ څه کړل تلو پلار مړ ورو اته وګورئ کله چې ما څه مړ شونو یو کال دو سکول تسلم نو سکول فیس کم کړه او اول مو خپل کو المدینه ما سکول کې سبق وې الته ما په سپورت د سکول کې سبق وې کله جمع ته عمل شو ما الته کا سبق وې دا نو فیس نه شو کولای یم نو را خپل کو ما سکول ته الته ما ما باندې بل د داخل کړم
تاسو نور څو ورونه دی هغه آی سبق وې لیدي یا سبق وای کنه
ما نه هم شروع د فرست یې چې سبق وای په سرکاري سکول کې او ورانه کې شان دی یو ما شوم دې ونی مقاله او بل په کلاس فورث یو مصر په کوم سکول کې وکوي
نو تاسو چې کله پلار ژوندۍ نو هغه به څه خبري کولې ځکه چې د خود د شتګردي څخه مروانه د ترګري د غش کار سونو د بخپل د ترګري پاړه د پیښو پاړه باندې تاسو سره خبري کولې څه به وایي
بډې نو هغه د اورز چوت نو او دې نو وخت ورتلو اجل الته بجلتي او سونډه ورسره بارہ بجے برس لو اختر روز یوں چھ یو ہفتہ بعد ماف لگے وفات کی دو چار روز جگہ بالکل کوٹ سر رگا پیلا بالکل نہ وقت وہ نہ ہوا اس سندر وجہ سے بنگلہ کی شو کھولا پخر نہیں شو انا گئے بے نظیر بند مخوش ہوا آج کل کوٹ آیا نو دیکھ پاؤ امن تی ہوئی تھی حالات دیر خراب سے اٹھنے پتہ نہیں کی اس پیچھے رکھے گی اور اس سندر وجہ اٹھنے بیٹھنے کی ہوں تیزا ٹوکلا اور بے سارو دیشو سارا پاس تول کر نو کہ مو پخلا کوٹ ار سے ڈوڑے ار سے راوڑے پتہ ور میں وقت ار پہ دو سارا پاس ار سے راوڑو
نزیشان خان کلہ چ دا سواد کی بدا واقع کی دے پیش کی دے طالبان مرگ جوبلا نو ستا سپلار و پدی حالات بنی سے خبری کول تا سر
نا دم من پلار و من تے کی کلہ سکول نہ ڈاری ڈاری سن سکول تو لا کے سکول چ دیشو ڈاری کو تر دے سو تا واس کی خال بن دے ڈاری کو تر دے نہ وچ سرکار ساتھ او نو تاسو سره غپ لګوي او ډاری کو کو تر دې
نو هغه به دا ولي ویل
چې تاسو تاسو کم ویګونه تاسو بنا دي چې تاسو بم بلاست نشي
شبم بلاست نشي او نور طالبان په باره کې بيڅوي
او طالبان و خو نو طالبان خلاف پوري
شانو طالبان په طالبان په دې خبرو څه د تخېڅنه ول
نام ته به طالبان باندې خبر نه پولی
ساس پلار بس تاسو په باره کې څه ول تاسو به ژوند څنګه زده در جوړوم
ما ته یې ته ډاکټر راغی چې کل نو یې نو ته کومه دې چې پس کې او ما خپل پلار ته ما پلار قران نو ما ته زمانه به سبا کوي ما ته ته به ډاکټر راغی او قران ته ځوکې ما ما شرط ته کوي ته هم انجنیر ته کول نو کوي کې ما ته به زیات خبرې کوي ته نه کولی
تا سره مینا ډیر ونو تاسو ته د کوم کوم خبرې ډیر یا د دلی یا بدر تاسو سره مینا څنګه کوله
کله چې بازار ته د وزن سره وسلم زول کې ما روزې کې ما روزې نیولې کا کله په میاشت کې د روزې ونې کله چې ما روزې زبې بازار ته بوتم ما ته څه خو ځان نه والا
چې کله تاسو پلار مو وژل سو په دې بم د ماکه کې نو بیا اختر وې دینه څو ورځې وروسته نو هغه اخترم څنګه وو
اختر مو تیر کو دا نه تاسو بیا خپل نه کرو پورته 10 دن 10 ورځې خپل نه کرو دا نه تاسو بیا خپل کوټ راړو 10 ورځې کړه دا نو خپل نه کرو او خپل پروګرام کرا او اوس موږ الته اوس کندر بچ کورن 5000 روپے میں شازین پای ونه خپل گزار کړو ما مگان ما ملفت پیسې راکای او هم ما برونه دې خپل کوم سکول کې اوسېږو او نور
زیشان خان تاسو یعنی تاسو د پلار کمی کمی خبری یا کله د ډیر د ته یادېږي
جی دیوا دیوا چې کله دی وتم او ما سره یې ډیر مینه خبرې کولې کله چې ما سره چې موږ وا موبایل باندې ګیمونه لوبي کولې موږ به شروع شول آی کی ما دما ام ډیر خو ما له ام راولو
نو اوس کله تاسو د ریادیږي په کومه موقع تاسو ډیر د ریادیږي
مستن کور ته برابر موږ به روټاولو موږ سره ناسو خبرې به کولې موبایل دا موبایل لا څنګه دوه نو او موږ ځان ته به کولې ګیمونه به کول دا مستن ټیم کله چې موږ یو ځل موږ دې چې کړتلو
مشال راډیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینا سلام وړاندې کوم. زه تر محمد کاروان یم د مشال راډیو اورم. خلک را توای چې کاروان چنار سمانه